سلامونه لس بجه شوه پر رواني وسط که دوره کوشه و عزیزانو او ده ازادی میل مخ پر رواني اوریدلی شي خو تر دیخ پر روانو مخ که لند خبرونه د هند زینو رسنیو راپور ورکړی چې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان چې غوښتل یې افغانستان ته تر تګ وروسته هلته له داعش ډلې سره ملګري شي نیول شوي. د هند د ګجرات ایالت د تروریزم ضد ډلې پرون شنبه ویلي چې په نیول شویو کې درې نارینه د کشمیر د سرینګر اوسیدونکي دي او نیول شوې ښځه د ګجرات د سرات ښار اوسیدونکي ده. د هند رسنۍ وایي دغو څلورو کسانو غوښتل د ایران له لارې افغانستان ته تر اوښتو وروسته د داعش ډلې د خراسان ولایت له څانګې سره ملګري شي. د پولیسو یو چارواکي دیپان بهادران ویلي پر دغو کسانو د نورو تورونو تر څنګ له یو ممنوع سازمان سره د ملګري کېدو او ملاتړ تور هم لګېدلی. د طالبانو عمده مخالفې ډلې داعش په افغانستان کې د ځینو وروستیو خونړیو حملو مسؤلیت منلی. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي په کوفاب ولسوالۍ کې د یو ټرافیکي پیښې له کبله درې کسان مړه شوي. د بدخشان د امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویان احسان الله کامګار رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون تر غرمې مخکې د نشر په نوم کلي کې شوې ده. په دې وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو برخو د ټرافیکي پیښو له کبله د خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د چلوونکو بې احتیاطي د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت بلل کېږي. د منځنۍ اسیا هیوادونو د فوټبال په لوبلړۍ کې افغانستان تیره شپه خپل لومړنۍ لوبه قرغزستان ته 1-0 په وړاندې وبایلله. لوبه چې د افغانستان په وخت ماښام 4:30 د بشکک په مرزاکوف لوبغالي کې پیل شوه تر 90 دقیقې هیڅ لوبډلې ګول ونه واهه، خو د لوبې د اوو اضافي دقیقو په وروستیو شیبو کې قرغزستان خپل لومړنی ګول واهه. له دې ګول وروسته مخکې له دې چې لوبڅار لوبه پای ته ورسوي، افغان روزونکي عبدالله المتیري د اعتراض په توګه خپل لوبغاړي له میدان څخه ویستل. په ټولنیزو رسنیو کې د فوټبال ځینو مینهوالو د نوموړي دا کړنه غیر مسلکي بللې، خو نور بیا له دې امله چې د دوی په باور لوبڅار په لوبه کې یو اړخیزې پرېکړې کولې د نوموړي د اعتراض ستاینه کړې ده. افغانستان چې په بي ګروپ کې له ایران او قرغزستان سره دی، خپله بله لوبه به د جون په 14 د ایران په وړاندې وکړي. سعودي رسنۍ وایي د شاه سلمان د بشري مرستو خیریه مرکز د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې پر سیلاب ځپلو او اړو کورنیو زربوجې وړه ویشلې دي. د سعودي عربستان پوست انګریزي ژبې رسنۍ پرون راپور ورکړی چې له دغو مرستو 6000 کسان برخمن شوي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر نږدې 28,900,000 زیات شوی. مخکې دغه شمېر 28,300,000 ښودل کېده. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولس ویلی په پام کې لري ډیر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تماس ونیسي او خبرې ورسره وکړي. شولس ویلي چې د تیر ځل د روسیې له ولسمشر سره 15 میاشتې مخکې وروسته له هغه خبرې وکړي چې د پر اوکراین د یرغل امر وکړ. د جرمنی صدر اعظم پرون شنبه وویل دی به ډیر ژر بیا له پوتین سره خبرې وکړي او ورنه وبه غواړي چې د عادلانه سولې لپاره یو شرط دا دی چې روسیه خپل پوځیان له اوکراین څخه وباسي. روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري او په وروستیو کې د اوکراین په ځینو برخو کې د جګړو شدت بیا زیات شوی دی. د کولمبیا په امازون ځنګلونو کې هغه څلور ماشومان چې 40 ورځې ورکو ژوندي موندل شوي او پرون شنبه د کولمبیا پلازمینې بوګاتا ته ولېږدول شول. دغه ماشومان د یوې وړې الوتکې تر سقوط وروسته ژوندي پاتې وو چې د پوځ په الوتکه کې روغتون ته انتقال شوي. د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو له رسنیو سره په خبرو کې وویل دا یوه جادویي ورځ ده. 40 ورځې مخکې د یوې الوتکې پیلوټ له یوې ځنګلي سیمې تر الوتنې وروسته د انجن د خرابۍ راپور ورکړ. د الوتکې د سقوط په ساحه کې د لوټ د دغو ماشومانو د مور او یو بل کس مړی موندل شوي. ځینو چارواکو ویلي چې په الوتکه کې ناست کسان د یوې وسلوالې ډلې له خطره د تېښتې په حال کې وو. تر پیښې وروسته 160 سرتیري او 70 نور ځایي کسان د پلټنې په عملیاتو کې دخیل وو.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د رکوسو وازیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه می ومني. په دې هیله چې روغ جوړ او په آرام خاطر د خپل رادیوګانو څنګه تناسیاس درنوزي د خبرونه تاسو ته زړه تای روشن وندیکوم. درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته سرګند ده چې د یو څه مودې راهیسې زموږ د خبرونې وخت تغیر کړی دی او په تیرو خبرونو کې مو دغه د خبرېدو وخت تاسو ته اعلان کړی وو. خو بیا هم زموږ یو شمېر اوریدونکي دغه پوښتنه کوي چې دغه پروګرام په کومه ورځ او کوم ساعت خپرېږي. نو دا دی زه بیا هم ستاسو د دغه پروګرام د خپرېدو وخت درته اعلانوم، هیله ده چې یاداشت کړئ. دور کوسو عزیزانو، پروگرام تل د یک شنبه د ورځې تر غرمې مخکې 10 بجو او تکرار یې د جمعې د ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبرېږي. نو په دې هیله چې دغه وخت په نظر کې ونیسئ، د نن ورځې دغه خبرونه به د یو څو پیدا شوو عزیزانو په پیغامونو سره پیل کړو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکړم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیکه سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان ورور که د محمدین په اړه معلومات غواړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري، 0-22-41-1. شمیره ځل بیا تکراروم، 0-22-41-1. د پیغام د خبرېدو په هیله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه روشن سه محترم، تحت تهنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم، زیولحق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، مونږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کږه ده. نو که د هر چا وي، نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم، 0-8-8-4-5-3-3-5. واټساپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0-9-0-5-5-9-9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم، واټساپ پشته دی 0-8-8-4-5-3-3-5. سلام هم درته وایم، 0-4-8-8-9-10. نو روشن هم درته وایم، 0-9-0-5-5-9-9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نقصونه کله چا په کار ورته ورلېږم، 0-8-8-4-5-0-3-3-5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
ګرانو دوستانو، دا و د هغو اوریدونکو پیغامونه چې په هغو کې د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکوه. اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونه به سره واورو چې په هغو کې د خپلو ورکوسو دوستانو او خپلوانو پلټنه کوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازوی 10 میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله، د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه، په قد میانه، او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي، که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې، نو د الله د رضا، اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي، او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمیره په لاندې ډول دي: 0 9 4 51 10. دوهمه شمیره ده: 0 8 202 30. دریمه شمیره ده: 0 238 099. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده: 0 9 4 51 10.
السلام علیکم. دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ کډوال کان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه، چې د دغه زامن دي له شمسلا کا او د مجرا کا ملسیان دي، د میلشمس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا 2.5 کاله به کېږي. دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي، یا دوی خپله زموږ راغل دي. الکان اصلي دي د باحان د ولسوالۍ خود د سیمې دي، ورک شوي د نوزاد ولسوالۍ د میلشمس په سیمه کې ورک شوي دي. نو زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي. دغه شمېرې ورته وایم چې 0 3 1 2 9 1 8 8 5. او بله شمېره د بیرسین شمېره ده، په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي: 0 3 5 1 8 4 3 4. په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره که دوی زموږ هغه اوري معلومات ونیسي، یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي. تقریبا دا 2.5 کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شیرني انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي. او سلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زموږ یو دا کا زوی دی ورک دی، د بدر کال کیږي، شفیر احمد نومیږي، د هرات ولایت د شندند ولسوالۍ دی. په ایران کې دا 3 کال کیږي چې ورک دی. نو که ضرورت دې دغه لمبر باندې چې کوم شپېره ده، دا زه تاسو ته دراستوم. از ما ژغ تاسو او ستاسو همکاران در سره شیر کی. والسلام په احترام.
ګران اوریدونکي، تاسو په خپل دې پیغام کې نه یوازې دا چې خپل نوم او آدرس مو نه دی ذکر کړی، بلکې خپل د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نه دی ویلي. مشتل دا یادونه کړی ده چې اوریدونکي باید خپل د ټلیفون شمیره په خپل ولولي، ځکه چې نور اوریدونکي ستاسو د ټلیفون شمیره نه ویني. خو ما دغه شمیره ستاسو د واتساپ څخه پیدا کړه چې اوریدونکو ته ولولم. خو په راتلونکي کې لطفا خپل آدرس او د ټلیفون شمیره په پیغام کې ذکر کړي. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 1 5 5 5 2 2 3 9 6. بیا تکراروم: 0 0 3 1 3 1 5 5 5 2 2 3 9 6.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام. همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم، دلتا زموږ یو تن د ترزوی ضیالحق د پلار نوم یې میر محمد دی. تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و، د واده په شپه نادرکه شوی دی. تین جامع او تور واسکټي پرتن یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي، د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه شي. اطلاعات شمېره وایم: 0 98 99 322. یعنی 0 8 0 9 9 3 2. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 8 9 0 9 3 2. بل اتصالات شمیره وایم 0 اوه درش 5 3 درش 1 اتیا، یعنی 0 اوه درې 0 3 3 8 اوه. نو په دې هیله چېر چاته معلومات وي په همدغه شمیرو دې موږ سره ونیسي. واتساپ شمیره هم وایم 0 اتاویا 9 اوه 9 5 2 3. تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینهوالو ته. نور الله هجران یم له کابل. زمونږ یو د تره زوی چې دی د 4 کاله کېږي نه درکه شوی دی، تقریبا د 6 دېرشو 7 دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل دی. خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې پیدا کړی ورسره یې سداره کې لري په دې شماره مونږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایم ریبا شماره د واټساپ هم په حال 0 اوه اویا 4 15 3 یعنی 0 اوه اوه 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده 0 اوه اتاویا 0 اتاویا 0 اوه اوه 6 9 4. یعنی 0 اوه اته اوه یو یو 6 6 4 9. په دې هیله چې پیغام نشه شي. باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی، دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 شپاړس کاله کېږي. زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 اوه 0 4 2 1 2 5 8 اوه. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 اوه اته 5 9 5 5 4 1 8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی. او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي چې هر څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته ورېږم. زه هم زلال لغونی ما لغمان له خاصه ته څه خبر ما شي نه درک شوی دی. الهام فلم دا سهار ته ونه کې نو ته ویل چې دا څنګه وې چې سچر او اته سچر هغونه ها شپږ یو اته یعنی سچر وایا اتیا نه وی شپږ او اتیا په دې کې چې پیغام نه ترې وځي په ما.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته. زموږ شو ځوان سویدی د صدام په نامه دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. مساکله د ولسوالۍ څخه ورک سویدی. تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورک سویدی 8 میاشتې کېږي. موکې په اړه کمزور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي. د بي سیم شماره ده 0 اوه 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 اوه 0 8 0 5 8 2 2 5. دا په دې شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم 0 اوه 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 اوه 8 2 0 8 0 4 3 8. هر ور چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره زنګ ووایي. الله په امان.
ازادي ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د جنوارې د کلي سماج کې ما یو ملګری دی په نامه د محمد جین تاجی عثمان زوی دی. د محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک دین او تاجی دین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د طالبانو په تېر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و. هغه نه چې مخکې د کور څخه وتلې دي په دې مقصد چې زموږ دوبۍ ته یا عربستان ته، نو که چېرې یادیز ما غږ اوري یا بل ورو د په باره کې معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 0-2-4-3-2-3 دا یې څاله شماره ده او بله شماره ده 0-5-0-3-0-2. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه یم عبید الله ارمانی د بلوچستان کوټي جنوبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورک شوی عزیز دی د ډېر وخت څخه ورک دی، د نو لوس کال سره کورونا درک دی، چې جمعه خان اکا زوی دی د غنیجان په نامه ده. نو د غنیجان ورور که په خپل زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنیجان په اکړه معلومات لري، ولې ته باور وکړې ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دی دا لس کاله نه کاله لس کاله اوسو دی د کورونا درک دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنیجان په اکړه معلومات کړي یا غنیجان ته په خپله زما آواز اوري، نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، نو موږ به ډېره زیاته شکریا ادا کوم. زما نمبر د شی یم 0-3-6-4-8-10-10. نمبر یو ځلې بیا تکراروم، 0-3-6-8-0-0-1. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي رادیو زنده باد. پیغام نه شه په پیله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما ولای عبد الملک ته هلمند ولایت ته کجې کې دولسوالی د نانو خيلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله د رضا دپاره دي، و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ وهي. دا شمېره ده زما 0-4-9-9-2-1. بیا هم درته وایم 0-4-9-2-1. والسلام باحترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکاز وی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درک شوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري، د مهربانۍ له مخې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0-1-9-0-8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي د وڅو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اله د څه بیاست جان په دې ما د هلمند د پیغام پرې زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیږي، د محمود الله کال زوی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی. هر چا ته کې په هر معلومات یې مې خپل ځای اوري. زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0-1-0-8-9-2-3-4-8-4. یو بل شمېره باندې 0-1-0-15-2-3-2-0-15-2. شمېرې زه بیا تکراروم 0-1-0-8-9-2-3-4-8-4 0-1-0-15-2-3-2-0-15-2. سلام شمېره ده 0-1-0-8-8-8 نه نیوې یو شپېته، یعنې 0-1-8-4-2-3-2-9-1.
السلام علیکم د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جنت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چاته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0508052515 نو دا پیغام کچیری زرخ پور سے ډیر مهرباني بنوي ته آزادی رادیو لکار کوم کو زخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تو آزادی ٹول خگو تو خاص سلام ممدا وحم روشن سے وہ پیغام د سر پریدم ورکشوی عزیزانو کی محمد اللہ سحر ننگرار ولد د کامی ول سوالین می د سر تماس نی ولے روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کی کابل تا پر لا ورکشوی چې هر چاته معلومات د همدردی د مه دی من سر پدی دو خبرګو شمارو اړیکه ونی سی 0 8 3 2 وسالویخ پینزیش بل شماره اتصالات خامیم 0 8 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا ہلا دا چی تاسو زمان دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا منگا توپا هم ورکولیش. روشن سے تاسو ندیر منن چی منگ تا مو دسی خپرون پل لارا و آغا کردی خواه.
لمن روشان صاحب تا ته د ورکسو وزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټولو ورکسو دوستان خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زنه بی ولا زابلای د زابل لرغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوي. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولای ترغنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو بارک دین د درمن خان کا کازوی د نور الدین ورور څلور میاشتې مخکې خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ اړه هیڅ معلومات نه لرو. بارک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د بارک دین په اړه معلومات لري مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمیرو اړیکه ونیسي تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمیره د افغان بیسین 0 8 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس تکرار 0 8 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس او اتصالات سی واټساپ هم پکې شته دی 0 8 پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا تکرار 0 8 شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ نبی الله زابلی د بارک دین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نومی حمید الله دی. کچالی دلی نو د ثواب لخبار په دیش میره زنگ ماته وهی 0 3 5 بیا 2 5 بیا اوش پاک د زما نمبر دی. شماره بیا 0 5 5 5 شپږ د زما نمبر دی. نو کار چالی دلی کور په کابل ولایت کې دی. تیز شماره دی ما سره تماس کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل دلمن د ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام. د آزادی رادیو تا کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د امازوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نادر کسو دی. سپاره معلومات نه لري د کور وطن دی، بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي 0 8 4 5 1 شمیره زل بیا تکراروم 0 8 4 5 1 5 1. واټساپ هم پر پاله دی، ساده رنگ د پارم ده. سید ورور علامه وساته کلم مل. السلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لارې او یا هم د واتس اپ لارې مشته راولېږئ. د دې اونۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسوم. تراتلن کې خبرونه پوری چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته هوسا ژوند او ښه شپه غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115
د آزادی میلمه.
سلامونه وړاندې کوم، اسمت ساروان یم. زموږ نننۍ میلمه له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی، خو د طبابت تر څنګ ژبې خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړي دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی او شایي تاسو اوریدونکو له آزادۍ رادیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص یې وپیژنئ. د په پیل کې
د مونوم محمد اکبر ستایل وردګ دی. لومړي سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوره کړی و، خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی، د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې و منع کړل، نو له دې خاطره ما له خپل نومونه وردګ تخلص لري که او ستایلی تخلص ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست.
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه، ځکه چې په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې داسې یو تعامل و، په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل خپلوانو به یې د کلي په ملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما پلار خپله لوستی نه و، د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلې وه، خو له بده مرغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ زېږېدلی وم، خو په اټکلي توګه د 1413 کال په آخرۍ میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کلای دی او د وردګو د ولایت غازی ماما جان خان وردگ لیسه شویده کلی دی، او بیا دی پکم کابل که دی هربی خوزی که خپل با کلی را خستیده. دی آقا وقت دی اردو تعامل داسی با چه دی خپل ضرورتون لمخی به یو شمیر با کلی را پاسان دی کابل پانتون دی انجینری طب ادبیات او دی ساینس پانزه ایت لیگل. زه پا دی جاله که دی طب پانزی تا لیگل شو. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1315 کال کې پای ته ورسولې، او 1315 کاله مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر په حیث باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسې کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي و څنګه کې د تخصص او د فرانسې د پانتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې په ځینې پانتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی دی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستانه تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې؟
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان کې لومړي جمهوریت دریم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخیل د جمهوریت دوره و، او زه د دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د پینزو کارونو دی بوس پا موده که تاکلش آقا ما او دی فرانسی تراغله.
او فرانسه که بیام امده پینزه کاله پورکرل، پینزه کاله روستم بیا سو بکرون؟
د پنځه کالونو وروسته د بدمر په وطن کې دا ناخوالې رامنځته شوې او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په اوسنیو وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالی نه دي. له دې خاطره زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دې پنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه. او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جرابه ایس باندې څلاسه یو دېرش کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل، یو اوس غوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. استاد نیت دا و چې بېرته لاړ شئ، خو اوضاع بدله وه، د خلق ډیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستان ووتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا همداسې خبره وه، ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي و، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي وو او ډېرې ناخوالې په افغانستان کې لیدلې وې. هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسې ویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست. او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړي او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ؟
فرانسوي ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګریزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و، نو د ما ژبه له پخوانه زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اوه د طب پوهنځی شته دي، چې په هغو پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایی ادبیات کورت اویسن وایي، او بل د لاریک وزیر بل د طب پوهنځی دی چې په دې دواړو پوهنځیو کې ما د درېو کالو په شاوخوا کې د استادۍ وظیفه سرته رسولې.
ډاکټر صاحب، تاسې وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه، هلته چې په افغانستان کې به په ښوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون و، په اکثرو کې به انګلیسي و، یو دوه لیسو کې فرانسوي و، جرمني شبې وې، اما اکثرو خلکو به په دې یو مضمون ژبه نه شوی زده کولی. تاسو څنګه زده کړې وه؟
خبره خو داسې وه چې موږ چې د طب پوهنځي ته لاړو، هلته د پوهنتون رئیس خدای دې وبخي حامد صاحب و، صمد حامد، هغه داسې یو تصمیم ونیو چې د پوهنتون ټول شاګردان باید د ورځې یو ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه یو ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل طب پوهنځي کې هم بېرته دایر شول، او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لانوره هم بشپړه کړه، او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوي د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې و هلته ما دا لاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لاپ یا اولي کولو دپاره دا ځان شامل کړم، او ژبه مې تقریبا دې کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایجاد.
د آزادۍ میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه ډاکټر اکبر وردک دی. د ژبې مسلې ته به بېرته هم را وګرځو، ځکه چې تاسې په دې برخه کې تالیفاتو هم لرئ، کتابونه هم لیکلي دي. د عربي پوهنتون او ښوونځي په برخه کې راته وایست، هغه وخت هلته څنګه فضا وه؟ ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوی له همدې ځای نه پیل شوې، ګوندو ګوندبازي په کې ډېرې وې. کله چې تاسو هلته وی څنګه ګوندونو په کې فعالیت کاوه، نیکاو، او آیا تاسو تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګری شي؟
خبره خدا سوه چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم، په هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات، د خلکو لا نه وه پیاوړی شوی، او سیاسي مسائل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم، هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول، او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي، او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسې وه چې زه خپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په هیڅ باندې د اوضاع په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید څه شکل باندې باید رسم شي او عملي شي. زه په خپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله، خو رسمي غړی هېڅکله نه وم، ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله، د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته، او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم، د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو، خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې کبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله، زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست یې مسلجر مرسته وکړه، په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم، او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرانو یوه خاطره ده. او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شوه، د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم، زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاته سیته یې په لنډ ډول باندې چې د یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس یوه سیمه ده چې اوبرویلیه ورته وایي، د شعر کې دا خاطره راځي. او هغه داسې ده چې د اوبرویلیه تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ راسرس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شو یادونه سره، هغه منګولې چې ستا خیال و پکې نن لګېږې د اغزو ډکې دي. پلار زم په خوله لګېیم لویم، دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي، وایه په کومو را رکۍ ولاړ شم چې د اثر د قدمونه ورک کړم، او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته. د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو، نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم. دا شعر زما د ژوند کې اوس هم سر کتابي او زوروي وي.
اسیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري. زموش میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
ډاکټر صاحب وروسته داسې شرایط پیدا شول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي، تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم او د یو زیارتګاه په شکل باندې کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم. هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې په لویدیځ کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو عکسالعمل ماته راوښودل شول چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. د دې خاطره ناامیدانه بیرته فرانسې ته را شوم او دغه پروژه مې عملي شو.
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول په دې منځ کې
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم زما یو خپلوان هوایي ډګر ته دما د هرکلۍ دپاره راغلی و، د هغه سره د په موټر کې د دې خپلوان کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا وران ویجاړې ولید په وخت کې ودانۍ داسې ورانې شوې چې تا به وویل چې د په دې ځای کې به زلزله شدید زلزله راغلې ده. آشنا مې پوښتنه رانه وکړه چې د کابل د څه رقم درته ښکاره شو. ما ورته وویل چې زه داسې په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو. که څوک لیونی نه وي خپل وطن داسې نه ورانوي لکه چې موږ ولیده. زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم، په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم پکې ګرځېدلی وم، خو هغه وطن چې ما لیده هم بېرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب تاسې آثار هم کړلي دي، تالیفات لرئ، که په دې اړه هم یو څه وښیښئ.
زه چې کله مې کار کاوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د لپخانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری جلیدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې او د هغه وخت د پښتو ټولنې افتخاري غړی هم و. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلې ځلې رانه پاتې شوې، خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل په هڅولو باندې بېرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلي سره یو ځای په کابل کې د مجو د فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی. او سم د لاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم. کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی، امید یې شپږ د وختو کې بشپړه شي دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنري تی بی ډکشنري ده، د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې تی بی اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو پکې لغاتونه پکې شامل دي.
په افغانستان په پانتون کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو ساز به چې په کوم هیواد کې تحصیل کړه مغه اصطلاحاتی په مسلین ته هم ورزده کول نه دي خاطره د مسلین لار را کیدله. مګر اوس یو شمېر نور افغانان د دې په هڅه کې دي چې د طبي اصطلاحاتو ته پښتو نومونه جوړ کړه او یا پیدا کړي. مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې سان فرانسیسکو پورې او د ریګ جایک ویک نه نیولې د کپټان پورې د ځنې ډېر وړو استثناګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوس یې نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه زما هدف دا دی چې افغان طبیعي علومو پوهانو او په تېر تېر طب د پوهانو دا غوښتنه وکړم چې دوی هم دې بریالي بهیر ته ورګډ شي او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په نظامو په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی. تنها اوس غواړم چې د سره یو نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و. تقریبا 250 علمي آثار د لوړو تحصیلاتو وزارت لخوا نه خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه و. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي خبره یې کړه. اوزه مې په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده. نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړي.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
څلور زره مدخله لري. او په دې کې په سب د شکل باندې شوي دي چې یو مثال د تایم چې برانشکتازیا په برانش د سیګنل کې دي او اکتازیا ارتدلو ته. نو ما د برانشکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکلو مې دي چې د سید نلکو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشکتازیا استعمال کړو، سید نلکو ارتدل استعمال نه کړو، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک په دې خبره باندې بیا نه پوهېږي.
یعنې تاسې کوشش کړی ده چې صرف محصل ته ووایست چې له د دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې به دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزیس چې نري رانڅه ویل کي د توبرکلوزیس وي چې دا داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده. توبرکلوزیس وایي. یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتیني ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وي، د وینې د بهېدلو د بدن د وینې د بهېدلو ته باید هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دي، د خاطره نه دی چې د طبیعي علومو موزیم لیکي چې د ټوله نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته او 15,000,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي سقلندر مومند چې خدای دې وبخښي لیکلی دی د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې وراوکتنه پښتو نه په دري په عربي حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت نه شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري، باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وي راته وایست؟
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره مخامخ کېږي، خو زما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هغو هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم، ما ته یې نه پېژندو چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره، چې کله ما دا خبره محصلینو ته تشریح کوله هغه افغانان وژړل، ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان
زه خو اوس درې اتیا کلن کې یم، خو څه چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاسو د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم، یمانه به وطن او د وطن مینه د سړی د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کېږي.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سلام سوي تاسو سره.
بینو میں اس کے بنا وجہ نہ زمان